دوی بچی شوی احمد شیبریم د ازادي رډو د لیسات په خبرونه کې مهرکل وکوم. لمړی هم خبرونه د شوزو بشری خونو په برخو کې د افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو ځانګړي استازي رینا امیری د ایران د سراوان له ولسوالي سره د یو شمیر افغانانو د وژلو یا ټپي کېدلو د ادعا په اړه د شفافو تحقیقاتو غوښتنه وکړه. رینا امیری تېره شپه په خپل ایکس پاڼه یا افغاني ټویټر کې دا هم لیکلی دي: هغه کسان چې له ځپل کېدو تښتي باید له هغوی سره په خواخوشي او انسانیت چلند وشي نه په خشونت. روانه اونۍ داسې راپورونه خپاره شول چې ایراني ځواکونو په هغو افغان کډوالو ډزې کړي دي چې د ایران د سیستان او بلوچستان ایالت له لارې دغه هېواد ته داخلېدل. ځینو کسانو له رسنیو سره په خبرو کې دا هم کړې ده چې په وژل شویو او ټپي شویو کې ښځې او ماشومان هم شامل دي. ملګرو ملتو، د بشري نړیوال سازمان او ځینو نورو مؤسسو او افرادو هم د دې پېښې د بې پرې تحقیقاتو غوښتنه کړې ده. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن نن په برلین کې د جرمني، فرانسې او برېټانیا له ولسمشرانو سره د اوکراین په اړه خبرې کوي. اروپا ته د امریکا د متحده ایالاتونو د ولسمشر جو بایدن دا سفر په داس وخت ترسره کیږي چې روسیې په وروستیو ورځو کې د اوکراین پر ښارونو او بنسټیزو تاسیساتو هره ورځ خپل بریدونه ګړندي کړي دي. ولسمشر بایدن د پنجشنبه په جرمني ته ولاړ. د امریکا د ملي امنیت سلاکار جیک سلیوان ویلی دی چې جمهور رئیس بایدن هڅه کوي چې له اوکراین سره د متحده ایالاتونو شمنی د اوږدې مودې لپاره دوامداره او بنسټیزې کړي. د پلازمېن کیف د پوځي ادارې مشر وی روسیې نن سهار وختي د اوکراین پر مختلفو سیمو د ډرون الوتکو پراخ بریدونه وکړل. سرهی پاپکو په ټلګرام کې لیکلی دی چې دا د اوکراین پر ملکیانو او بنسټیزو تاسیساتو د روسي ځواکونو له سترو بریدونو څخه و چې 4.5 ساعته روان و. د دغه اوکراینی چارواکي په وینا روسي ځواکونو کیف هم په دښته کړ چې د دفاعي ځواکونو د همغه هڅو له امله د پلازمېنې په لور روانې شوې بي پیلوټ الوتکې شنډې شوې دي. د دې بریدونو د تلفاتو په اړه تر اوسه راپورونه نه دي خبر شوي. د شوزو د کرکټ د شلو ورونو په نړیوال جام کې نن په دوهمه نیمه پایلوبه کې ویسټ انډیز د نیوزیلند له لوبډلې سره مخامخ شي. په لومړۍ نیمه پایلوبه کې پرون جنوبي افریقا له استرالیا ته په 2 وکټو ماته ورکړه. دا نړیوال جام چې د اکتوبر په 3مه په متحده عربي اماراتو کې پیل شو، پایلوبه به د یکشنبه په ورځ د اکتوبر په 6مه په دوبۍ کې د جنوبي افریقا او نننۍ لوبې د ګټونکي ټیم ترمنځ ترسره شي.
آزادی په چپو کې
در امواج آزادی
احمد شیبریم په خبرونه کې محرکلی کوم. روانه ولې د سراپورونو خبره شول چې پکې ادعا شوې ده چې ایرانی ځواکونو په شاوخوا 300 افغانانو ډزې کړي چې دغه هیواد ته داخلېدل. د هال واش پونم د بشری حقوقو یو ایرانی بنسټ خبر ورکړ چې د یکشنبه په شپه د ایران د سیستان بلوچستان ولایت د کلګان په سراوان ولسوالۍ کې د پیښه رامنځته شوې ده چې د دوه شهیدانو په وینا شپېتاو یا کسان ترې تښتېدلي دي او نور لګېدلي. دې پیښې پراخ غبرګونونه پارولې دي. اکثرو دا پیښه غندلې، خو د افغانستان لپاره د ایران ځانګړي استازي حسن کاظمی قومی ویلی دی چې دا د ایران حق دی چې د غیر قانوني کډوالو د ورتګ د مخنیوي لپاره قانوني چلند وکړي، خو نوموړي وویل چې له معتبرو سرچینو سره تر اړیکو وروسته دا څرګنده شوې ده چې له سروان سره د یکشنبې د پیښو راپورونه سم نه دي. په افغانستان کې د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینټ د پیښې د شفافو تحقیقاتو غوښتنه کړې. د بخښنې نړیوال سازمان هم ورته ژغ اوچت کړی. یونامه هم په خپل اعلامیه کې پر شفافو څېړنو ټینګار کړی. طالبان ویلي دي چې تحقیقات دې وشي او له تحقیقاتو وروسته به خپل دریځ روښانه کړي. سوال دا دی چې په داسې لرې پرته سیمه کې په نیمه شپه کې د دې پیښې تحقیقات چې په نیمه شپه کې رامنځته شوې ده، د دې پیښې تحقیقات ممکن دي؟ د دې پیښې په اړه نور ډېر سوالونه شته چې په خپرونه کې به یې له میلمنو سره وڅېړم. په دې خبرونه کې مو میلمانه دی احمد سیر داودزی په متحده عربي اماراتو کې د افغانستان پخوانی شارش دفیر، شاهسوار سنگروال د تاریخ استاد او د سیاسي چارو کتونکي سید بلال فاطمی ته مو بلنه ورکړې ده. همدارس به له یو عیني شاهد هم واورو چې ایران ته خلک څنګه قاچاقي شي. لومړی پر راشم داودزی سپتاسو ته کدا پیښه د دې پیښې تحقیقات وشي. لومړی خو د تحقیقات په برخه کې آیا ممکنه ده چې د دې سلري پرتی سیمه تحقیقات ترسره شي او طالبان هم د دې لپاره یو جګپوړی هیئت ټاکلی؟
بسم الله الرحمن الرحیم. د دې پیښې تحقیقات به ډیر ستونزمنې، ځکه چې یو خو د ایران په خاورې منځ کې د بیان ازادي او د مطبوعاتو فعالیت شدید محدودیت سره مواجه دی، حتی انټرنیټ او ټویټر او دا شیان هلته مدیریت کیږي او پابندیزونه دي. دی ورته باندې چون د ایران لوړپوړو چارواکو دا پیښه رد کړې ده، نو اوس به دوی تر هر څومره چې کولی شي کوښښ وکړي چې د یو شفافې څېړنې او تحقیق مخنیوی وکړي، تر څو چې داسې حقایق څرګند نه شي چې د دوی ابتدایي بیانیو سره په
دوزه سب وبخښي. په داسې حالت کې چې ملګري ملتونه هم دا غوښتنه کوي، د بخښنې نړیوال سازمان هم دا غوښتنه کوي، بیا هم فکر کوي چې تحقیقات مشکل دي؟
تحقیقات به وشي زما په اند باندې، مګم شفاف تحقیقات به ډیر سخت دي، ځکه چې هلته د ایران د حکومت کنټرول دی، هغوی د تحقیق سا هم مدیریتولی شي، د ساحې نه شواهد و ایستلو امکانات هم لري او په ورته ور باندې د دې امکان هم لري چې عینی شاهدان د سانې نو باسي، نو د مداخله امکانات ډیر زیات دي په څیرنه کې د ایران د حکومت لخوا.
مننه. سنگرول صاحب، د ایران په داخل کې ل افغان مهاجرینو سره دا لومړی پیښنه ده چې رامنځته شوې ده، که څه هم د دې پیښې په ارتباط له هم تحقیقات روان دي او تلفات دقیق نه دي معلوم، لیکن دغه څه پیښې ولې بیا بیا په ایران کې پیښیږي؟
ډیره ډیره مهرباني تاسو ته او د باسکرو درنو لیدونکو ته سلامونه احترامونه وړاندې کوم. بلې، رښتیا هم لکه تاسو چې وویلې، دا لومړی ځل نه دی چې دغه ډول تیروتنې او دغه ډول غمیزې چې افغانان دغه ډول غمیزو کې ښکېل دي، دا لومړی ځل نه دی. په وار وار باندې داسې سوي او په وار وار چې سوي د دې یو ستر لامل دا دی چې د دغو کډوالو غم نه دی خوړل شوی. نو که چېرته په لومړي سر کې د ایران د حکومت په وړاندې باندې ورته غبرګون شوی وای، زه فکر نه کوم چې بیا بیا به دغه خبرې تکرار دي. عمر چې د تحقیق یا د څېړنې مسله ده، تحقیق به وسي یا به ونسي، څېړنه به وسي یا به ونسي، د ملګرو ملتو پلاوی به هلته لاړ شي یا به لاړ نه شي، د بخښنې نړیوال سازمان به خپله هڅه وکړي که به یې ونه کړي، د مهاجرو کډواله اداره به په دې باندې څه وکړي. دا یو طرف د قضیې دی، دومه طرفه هلته انسان مړ دی، هلته افغان مړ دی. نو د یو افغان د یو انسان وژنه د یو چا په خاوره کې، زه فکر کوم دا په خپله د هغې هېواد جرم دی چې باید ولې داسې وسي چې په یو سیاسي جغرافیایي موقعیت کې نسي کولای چې د خلکو امنیت ونیسي. دا چې د کډوالو د قانوني غیر قانوني مسله ده، دا یو مجبوریت دی، ولې د مرګ حق خو نه لري که څوک په د کډوالۍ د مجبوریتونو له مخې، او څوک لمستې یو هېواد ته نه ځي د مجبوریتونو له مخې ځي، ولې د هغې خبرې معنا دا نه ده چې تا هېواد ته څوک را رنوځي هغه وزنې یو وزلو حق نه لري. او بله خبره چې ته کوم، دا اوس دستي ته پوهېږي چې ایرانیان چې دغه د امریکې نه راواخله، د اروپا په بېلابېلو هېوادونو کې چې ایرانیان راغلي، دا ټول په هغه همدغه په قاچاقي ډول راغلي، ټول په قانوني بڼه نه دي راغلي. نو دلته باید د امریکې هېواد یا د اروپایي بېلابېل هېوادونه باید په ایرانیانو ډزې وکړي، یا په هماغه وخت کې چې رانوته باید وژلي وای. یعنی دا داسې
وغږیږي. څنګه ورسب مننه. البته تر اوسه پوری لا هم چې تحقیقات نوي شوی په دقیق ډول ممکن څوک نه وایي چې دا کسان وشل شوی دي، څومره وشل شوی دي، څومره ټپيان شوی دي، چا وشل دي. په دې برخه کې به د فاطمی صاحب نظر واخلم. سید بلال فاطمی، تاسو څه فکر کوئ چې دا پېښه څنګه رامنځته شوې ده؟
بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه احترامات تاسو ته، قدرمن ګډونوالو ته او لیدونکو اوریدونکو ته. څنګه تاسو معلومه ده، اول مرحله نه دا معلومه نه و چې د شاته به چالاسي، آیا خپل مستقیم د احکام دی ایران حکومت ور کړی دي، آیا دا فرزند الته ذاتی مسله ده د خپل د مرزبانانو دی ایران ده. اوسه پورې هم دا قضیه بالکل واضح نه ده چې دا الته د سیمی بلوچ په ذریعه شوی ده، آیا دا واقعا د پاکستان د استخبارات په ذریعه شوی ده. دا بالکل ګونګه ده. یو شی چې پکې ډیر واضح مې سراغ غدا دی چې ایران خپل وګد د نه خالی کړ، او دا غیر ډیر واضح و. ځکه چې تاسو ته معلومه ده چې دا جنایت چې شوی دی دا د بین المللي قوانینو نقطې نظر نه دې ته سټیټ کرایم وایي، یعنې دولتي جرم، او د دولتي جرم چې دی دا قابل د تعزیر او تعقیب په بین المللي قوانینو کې دی، او په عین حال کې دا د جنایت علی بشریت باندې شمارل کیدی شي، ځکه چې لویه ډله ده، او دا ډله ایزه وژنه کې هم حسابل کیدی شي، یعنی کشتار دسته جمعی. او دا ټول که تاسو وګورئ دا د حاله په محکمې په هغه دغه محدوده کې راځي، یعنی دا که چېرته
فاطمی صاحب تاسو ویل چې ایران اوژه خالی کړه، که چېرته د نړیوال تحقیقات وکړي، البته مخکې داوودی صاحب اشاره وکړله چې شفاف تحقیقات مشکل دي، لیکن بیا هم تاسو څه فکر کوئ چې بیا هم ایران اوژه خالی کولی شي که چېرته د تحقیقاتو خبره رامنځته شي؟
زه دې خبره چون د شروع د خبرو هم بعدن دې تر خود به خود راځو دې مرحلې ته، ځکه چې اوله کې دا چې ایران ولې شانه خالی کړه، ایران په دې شانه خالی کړه چې ایران په دې پوهېده که دغه مسله کې راشي دا بین المللي جنایت دی، او بین المللي جنایت که دا حالي محکمې ته ځي او ایران پکې راکاږل کېږي، په دې ته ایران ته ډېر زیات تعزیرات پې لګېدل، تحریم پې لګېده، حتی لکه عمر بشیر غوندې کېده شوې دی پر جمهور په وزراو باندې سفري ته دغه ولګېږي، او د دې موقع نه غربیان کافي دا کې بشری ټولنې کولای شي، ځکه چې آی سی سی چې دا یو ځنی محکمه نړیواله ده چې دلته یو فردم قضیه وړلی شي، یو ګروپ یې وړلی شي، یو سازمان یې وړلی شي، یو ګوند یې وړلی شي، یو مملکت یې وړلی شي. دا ساحه ډیره وسیع ده، یعنی یو فرد بل هیڅ یو فرد په اروپا کې زه د حق لرم چې دغه دوسیه سبا واخلم او حالات لاړ شم، او تیم زما د خوري په دغه ظلم شه، خو شرط دا دی چې زه باید کافی شواهد او اسناد ولرم. راځو دې ته چې ایران چې اوس شانه خالی کړه، غیلت دا دی چې یو د دې بین المللي دغه نه ځانګ او چې د ایران دا شانه خالی کړه، دلته مسؤلیت راځي په امارت اسلامي باندې. امارت اسلامي من هیڅ مسؤل دي د خوري د دې وګړو، دا باید اول اقدام چې د کړی وای دا وای چې دا باید فل فور دغه سیمه ته چې دا واقع پکې شوې ده د هلیکوپترونو په ذریعه باندې کسانې لیږلې وې، ځکه چې د مړو تعداد معلوم شوې، زخمیان را اوچت کړي وې، او بعضې کسان چې غرونه ته تښتېدلي دي هلته پټ شوي دي هغه کسانې معلوم کړي، ځکه چې ایران وایي دا ما نه دی کړی، د دې تحقیق لازمي ده او ایران په دې کې باید شامل شي چې په افغانستان اسلامي امارت ورته وایي چې ته راشه ما سره لاس یو کس زه چې زه دا وګورو، ځکه چې دلته زه یو شک بل کوم چون دا په سیمه د کلاګان کې شوی ده، او کلاګان هغه سیمه ده چې د سیستان بلوچستان د ایران او د بلوچستان د پاکستان ترمنځ نږدې افغانستان سرحد ته ده، خو واقعیت ایران او د پاکستان په سرحد کې شوی ده، او په قرار د معلوماتو چې ما د یو رسنۍ نه ترلاسه کړل ویل چې د دغې کسانو نه بعضې که چې تلی د غرونو کې پټ شوي دي، څوک پکې روغ دي، څوک زخمیان دي، یو څه زخمیان په د شپې په تیاره کې په خسیدلو ځان د پاکستان خاورې ته راسي، او دوی د نوکنډي او د نوشکین شفخانی ته ځانونه رسولي دي، هلته دی علاج شوی دی، خو بیرته دا خلک لادرکه دي، معلوم نه دي چې دا څه شل، که چیرته دی مریضانو بستر و یا فرزن ووتل چیرته لاړل، ولې چا دا ونه لیدل، آیا پاکستان په دې کمپله واچوله؟ او دا موضوع غل که چیرته پاکستان په دې کې لاس ولري، معنی دا ده چې پاکستان د استخباراتو کار دی چې دغه سیمه چې ده دغه د کلګان سیمه او د بلوچستان د پنجګور او همدارنګې تر تفتانه پورې چې 900 کیلومتره کېږي، ویل کېږي په دې ساحه کې چې کوم یو بعضې نقطو نه دوی ته خطر دی چې پاکستانیان یا افغانان داخلي ګیران ته وي، دا دوی مینګذاري کړې ده، د ډېر پخوانه مینګذاري ده، که څوک دې ساحه باندې تېري کړي دا مونه پرې الوځي او دا تلفات دوی
ورکوي. البته هغه د داسې راپورونه هم ازادي راډیو ترلاسه کړي دي، د بلوچو یو فعال ازادي راډیو ته وویل چې هلته 14 شوې ده، د مایلونو 14 شوې ده، او له هغه وروسته د په وینا د ایران امنیتي ځواکونو ډزې کړې دي، خو بیا هم موضوع لا نه ده معلومه. فاطمی صاحب تاسو دې ته اشاره وکړله چې نړیوالو مراجعو ته رجوع د تحقیقاتو له خاطره، داوزه صاحب آیا ممکنه ده چې په کابل کې اوسنی واکمن طالبان نړیوالو محاکمو ته رجوع کړي د تحقیقاتو لپاره، او د دوی رجوع ممکنه ده چې ومنل شي؟
نه، دوی دا امکانات نه لري، ځکه چې دوی په رسمیت نه دي پیژندل شوي، پایز د حاکمیت، پایز د افراد لکه څنګه چې فاطمی صاحب ویله د کابل نه هم څوک ورتللی شي په آی سی سی کې خپل کیس درجولی شي، مګم د آی سی سی او آی سی جی کې په دې ترتیب باندې کیس راجستر کېدای شي چې یو بل هیواد را مخته شي، او هغوی عریضه وکړي په ایران باندې چې دوی د 1950 د مهاجرت کنوانسیون چې ایران لاسلیک کړی دی او دغه حادثه سرغړاونه وا او اول هم نه و د مخ کې مونږه مشاهده کړی دي چې نور بار بار شوه هر یو کال کې او ورځ وکاله بعد د سه حوادث مونږ لیدلې دي نو دا ټول شواهد چې جماوري شي په آی سی جی کې په ایران باندې محکمه کېدل شي په دې کې په آی سی سی کې کېدل شي خو د فیلی حاکمیت د افغانستان دوی د پاره بستونز منیش دا کارو کی د دې ډیر امکان شته چې بل هیواد را مخته شي او دلته غریزه وکړي
د اوسه سب د طالبانو د حکومت اعلان کړی دی چې د کورنیو چارو د وزارت امنیتي مرستیال مولا محمد ابراهیم صدر په مشي یو هیئت تاکل دی چې تحقیقات وکړي چې په دې کې د دفاع وزارت د دوی خلک هم شته او د سرحدونو او د استخباراتو د وزارتونو هم دا هیئت د دې تحقیقاتو په برخه کې څه لاسته راوړنې لرلی شي په داسې شرایطو کې چې نړیوالو مراجعو ته هم دوی مخه نشي کولی او ایران هم ویلی دی چې داسې څه نه دی رامنځته شي
هدي قله خپل دو جانبه رابطه کې یو څه اعتراض کولی شي په ایرانیانو باندې او خپل دو جانبه رابطه برته یارولی شي د نوي حقیقت سره مګم د نه پرته د دوی په صلاحیت کې شي نشته دی و دینه یادونه ورده چې نړیوال سازمانونه شته دي دلته د مهاجرت په اړه د حقوق بشر اړوند ادارې دي په نړیوال کچه باندې چې هغه کار هم د حادثو څېړنه ده او د هغه لپاره ډېر امکانات شته چې عریضه وکړي په ایران باندې په دې برخه کې
البته د ملګرو ملتونو د کډوالو د چارو د ادارې په کلنۍ غونډه کې چې د چهارشنبه په شپه باندې و په هغه کې هم په جنوا کې په هغه کې هم دا موضوع یاد شو مطرح شو او په دې باندې خبرې شوې دي سنگروال سه د تحقیقاتو مسلې ته بیا هم راشم دا حادثه لکه څنګه چې راپورونه ورکړل شوې دي د اکشن به پښپښ شوې ده نو آیا ممکنه ده چې اوس تحقیقات وشي او په دې تحقیقاتو کې څوک څه ترلاسه کړي ځکه چې شواهد خو هر لحظه لمنځه ځي
بله همداسې دی ولی هغه څه چې په لومړي سر کې ډېر مهم دي هغه محل د واقعې دی محل د واقعې باید تثبیت شي چې محل د واقعې په کوم ځای کې دی که فرضاً چېرته چون دغه سرحدي سیمه ده دلته افغانستان او پاکستان او د هند او برخې د ایران برخې دي نو په دغه اساس باندې کله چې محل د واقعې تثبیت شو نو چې کدا په ایران کې څه ویده نو بیا خو ایران ځان نشي خلاصولای که فرضاً ایران داسې وایي چې اول یو چاودنه وسو بیا دزې وسوي معنا څه څوک چې چېرته چاودنه کوي څنګه بیا دزې کوي نو په هر حالت باندې او چې چاودنه څنګه رامنځته شو یا دا دزې ولې وسوي زه فکر کوم چې ایران په هیڅ صورت باندې دې ځان خلاصولای نشي خو څومره چې د افغان د پلاوي مسله د افغان پلاوي خو کولای شي چې د ایرانیانو سره په خبرې وکړي نو که چېرته وګوري محل د واقعې تلر شي او محل د واقعې له نږدې څخه وګوري او دا امکانات ورته د ایران حکومت برابر شي خو هغه د ځینو نښو نښانې له مخې ثابتولی شي چې دغه کسان د ایران په خاوره کې وزل شوي څنګه وزل شوي په مرمیو وزل شوي دي او که په چکوګانو یا په بل شي وزل شوي او که رښتیا هغه چاودنه چې هلته شوي د دې چاودنې له بابته وزل شوي نو کله چې محل د واقعې تثبیت شي او د پیښې نویت تثبیت شي زه فکر کوم بیا کولی شي چې په هغه باب باندې یو شمېر شواهد رامنځته شي
مننه
آزادی په چپو کې پروگرام د ماښام له اوو تر اتو بجو په ژوندۍ بڼه
احمد شیبریم د ازادي رادیو په دې خبرونه کې ستاسو کوربه د ازادي پڅپو کې په دې پروګرام کې د غوروسي پېښې چېړو چې روانهونی د سر راپورونه خبره شول چې یو شمېر افغان کډوال د ایران خاورې ته ننوتل او له ادا سره سم ایراني ځواکونه پرې باندې ډزې کړې دي د دوی شمېر شاوخوا 300 یاد شوی دی چې پولیسکونو کسان د ځینو راپورونو له مخې په دې پېښه کې وژل شوي دي یا ټپیان شوي دي البته ازادي رادیو تر دې شېبې دغه ارقام په هیڅ ډول نشي تاییدولی ایران ته چې کډوال ځي څرنګه ځي یو افغان چې په ایران کې نن سبا ژوند کوي محمد اکبر سلطانی را سره دی دوی هم دا تجربه کړې ده دوی په واورو چې ایران ته څرنګه قاچاقي تللی سلطانی صاحب که تاسو په دې برخه کې دا کیسه راته وکړي تاسو له کومې لارې ایران ته قاچاقي تللی یاست او څه خطر وو د قاچاق په لاره کې
وای بی چوپانه چې رماوی نو به خود لیویان ورولیږي په یو عادل پادشاه ملت دغه مساته کیږي سلامونه مینه نیکی لیدرنش تاسو ته او میلمنو ته او د ازادي راډیو ټول اوریدونکو ته وروره غچاغي خونو مور چې دا ور خو په قانوني توګه راغلی هغه چې قاچاقي یو ور دوازل راغلی یاران ته داسې راځي و نیمروز ته وروړم. د نیمروز څخه وټي وټا وټي وراچي چې دغه زموږ ستې خپل افغانان دي و وټي وټا وټي وراچي و وړي وټا ته تقریبا دیرش نفره، دو دیرش نفره، یا تیویش نفره، یا اتا دیرش نفره که چو روچ و یویش که اوتا تا لکه در نیستان در موتر در دستی در دستی راوری راوری چو در پاکستان لمرز پوری پاکستان و ایران او چه مرز داری چو تا هم در غذای پوری راوری دوری که دل که تاکره بیان نور بلوچان رازی او چې بیا هغه د پاکستان بلوچستان دی، بیا هغه دای خرڅی پر هغه باندې، یعنی لکه یو څوک چې پسونه خرڅی مال خرڅی داس شکه دای خرڅی پر هغه باندې پر پاکستانی بلوچستان یا هغه پاکستانی بلوچستان بیا وایو چې وټاته ماته دی شوو وشاتی وش درسی نه پر داس ورچی داس شکل ورکون چې خلک پسونه حیوانان هم داسې نه باري لکه دوی چې ودا چې اوټاو ته ورچ بیا نو د کی اوټاو سرات خونو خدای پوهی چې په څوک زی او څوک نس نو دا بیا دا سراوري راوړي
سلطانی صاحب او بخشه سلطانی صاحب د غلار چې د پټیوټا سفر پکوي دا خامل لري دي کنه عادي سړکونه دي
دا جنابي یا مصیبا صاحب دا ورور سړک مړک نستا لار مار نستا ویني چې
اوباشه دلتا تاسو تروسه پوری څو ځلې ایران ته قاچاقي تللی است؟
زه تقریبا دوه درې ځلې قاچاقي راغلم.
کله د ایران له امنیتي ځواکونو سره مخامخ شوی است؟
بله او که بله او که موږ یو وخت قاچاقي راتلو په دغه کلګان باندې د چې وسط د پیښه سوی دغه مرزو موږ پر دغه مرز باندې ونیولو د یاران چارواکو موږ یو ځای یو موټر تا کړو او دوباره یو لو درخت و نو موږ ته ول تر دغه درخت لاندې دلته به تاسو کښین یا موږ ناس او چې مو وکړه یو رقم موټر دې شاستي بلند ورته وای چې دغه شاوخوا را باندې راوڅخید او چې را باندې راوڅخید چا خو ته فرارو کوي چا دوری فرارو کوي څوک ورته کښېنسته وروره هغه چې فرار یې وکړې د هغو پسې یو څو ډزې وکړې خو ټول یې راوړه وروره دوباره دلې ونیوله بالی دسکره کړه او چې دسکره کړل باره دوی پر موټرو وه دوی خپل په موټرو کې وه موږ تقریبا یو داسې به درته ووایم یو سل پنځوس کسه وو دوی په موټرو موږ پیاده وو یعنی دغه د موټر سرعت او د انسان تک خونو بیل فرق کوي نو ته موټر وګوره څومره سرعت لري انسان وګوره خو یو دم داسې وځغستلو په تخت ولاړو دوباره یو څه سپینږیري ماشومان الوکران یو څه زنانې وې راسره دا خو ولوېدې دلې دا چې ولوېدې اچا چې زور درورته وای چې درورته هغه تله نو هلته چې وړو یو ځای په یو کوټه باندې ننستلو یو چې د شا چې که پکښې کښېنستلی وای پنځوس نفرې بالا نه وای نیولي دغه سل پنځوس نفرې همدلته ځای کړه دا سل پنځوس نفرې دلته ځای کړه بالا هیڅ سوری اواکش ځای نه و دوباره بعضې خلک دلته بېهوشه سوه په دا ځای کې ولوېدل بیا د دې ځای در خلاص دی بیا وړو بل ځای بیا وړو بل ځای دغه لاس پر لاس تقریبا پاستر لسو شپو ورسېدو وایرات پاستر لسو شپو.
ډېره مننه سلطانی صاحب چې دغه خپل حال مو راسره شریک کړل. تاسو مننه کوم چې په خپرونه کې مو برخه واخیسته. بیرته به د موضوع تحلیلي برخې ته راوګرځم. فاطمی صاحب دغه سې پیښې مخکې هم سوي دي لکه څنګه چې د سلطانی صاحب هم اشاره ورته وکړه، څنګه کېدای شي چې د ورته پیښو مخنیوی وشي؟
مخنیوی خو مشکل ده ځکه دا د قاچاق مسله ده او دا د قاچاق مسله اوس نه ده د په حساب لسیزې وشولې او دا حکومتونه په ده باندې نه دي توانېدلی چې دی وکړي. زه غواړم مخکې برنامه کې په ځینو مسایلو باندې ټچ وشو، هغې باندې لږ وضاحتونه په کار دي. یو دا وویل شو چې هلته دا ماینونو بمونه د کوم ځای نه شول. ما مخکې په اول خپل صحبت کې وویلې چې ایران په خپل سرحد کې وایي چې ماینونه ایښي دي او دغه ماینونو باندې چې دی برابر شوی دی چې انفلاق کړی دی، انفجار کړی دی، د سرحدي قوا چې دغه انفجار په نتیجه خبر شوی دی دغه عمله کېدی شي ممکن او کېدی شي چې همدغه سرحدي مرزبانان د ایران بالکل پکې نه وي، همدغه د پاکستان قاچاقبر بلوچ دایي او دام د عیسایي کسان وسی دې دا کار کړی وسی. نو دا دغه ځکه موږ وایو چې د تحقیق ته ضرورت لري، بل دا دی که چېرته واقعا په موقع د وارداتو ته ځان دی ورسي او هلته یو د زخمیان پیدا کړي او دغه کسان دوی بویسي، دغه حتی د مړو په وجود کې چې کومې مرمۍ دي، دغه مرمۍ که دوی وخلي او تحقیق وکړي معلومیږي دا مرمۍ ایرانۍ ده که دا پاکستانۍ ده. بل خبره مخکې دا د حقوقي نقطې نظر نه تاسو ویلې چې افغانستان خو دا حق نه لري چې دوی لاړ شي. درسته ده من حیث دولت دوی حق نه لري، من حیث حکومت دوی حق نه لري چې د آی سی جی ته لاړ شي، ځکه آی سی جی کې صرف دولتونه یو د بل په مقابل کې قرار نیولی شي. اول خو دا ډېر مشکله ده چې د ایران په مقابل کې که مملکت د مستقیمن راشي او درخواستي ورکړي، ځکه خپل افغانستان دا حق نه لري. بل دا دی که چې یو مملکت که د ایران په مقابل کې راشي درخواستي ورم کې نړیوال قانون دادی چې چون آی سی جی کې د دواړو طرفینو رضایت لازمی دی، که دوه مملکتو په منځ کې قضیه راځي هغه قانوني او زی آی سی جی ته، په آی سی جی کې قانون دادی چې د دواړو طرف رضایت اول اخیستل کیږي بیا قضیه. که فرض نه ایران ورته وایي چې زه هیڅ طرف نه یم او راځم نه، خدای وکړي ټول دنیا پې تقاضاګانې وکړي دی په طرف نشي، قضیه مخکې نه ځي، آی سی جی مخکې نه وړي، ځکه چې هلته میچوال کانسنت چې دی دا د هغې بیس دی د آی سی جی. راځو دې ته په آی سی سی کې دا شی ممکنه ده چې فرد یې وکړي، ګروپ یې وکړي، یو قوم یې وکړي، یو ګل او حتی خپله طالبان هم آی سی جی ته کولی شي، او سره دې که چې دولت په شکل څوک نه پیژني مګم د یو سیاسي حرکت په شکل په افغانستان کې موجود دی، هغه کولی شي دا قضیه ویسي. فکر خبر د هغې خو نه کوي. نو دا امکانات شته چې نړیوالې موسسې لکه بشري د حقوقو سازمان چې دی، یونیسیار چې دی، ځکه چې دلته تنها تخلف د آی سی جی د قوانینو د بین المللي جنایي قوانینو نه دی شوی، دلته د کنوانسیون د 1955 او د 1968 د پروتوکول د مادې د 33 مادې تخلف هم شوی دی. نو چې دلته دا کېږي ځکه چې په جبر باندې اکسپلشن، په جبر باندې قتل بی موجب او حتی هغه ممالک چې بالکل
فاطمی صاحب وبخشي، کله چې تحقیقات وشي پیش ثابت شي دغه تلفات پکې ثابت شي، له هغه وروسته څوک ویلی شي چې د ملګرو ملتونو د کډوالو د مادو کومه ماده په دې باندې تطبیق کېدی شي؟ تر اوسه پورې خو لا خبره معلومه نه ده.
کاره خبر ده موږ هم دا وایو چې اول تحقیق وشي، که تحقیق وشي بیا دا په هغه صورت کې که فرضاً ایران دا مجرم سر نه منلی وی چې او زموږ اساکرو دا کار کړی، موږ ورته ویلي بیا هغه وخت کې تحقیقات ته ضرورت نه و، دوسیه ورته جوړېدلی شوله چون دا قتل صورت نیولی دی، دا قتال د دسته جمعي ټولنیزه ډلهیزه وژنه شوې ده، مګر چون هغه شانه خالي کړې ده فعلا مجرم معلوم نه دی. اول د مجرم معلومېدل معلوم دي، محل د حقوق معلوم دی، اسناد راټولېدل دي، پس له هغې نه به تصمیم نیول کېږي چې دا کوم خواته دي، څوک به یې په مقابل کې ودرېږي، څوک په دې کې مجرم دی. د مهاجرت پیسه کې ایران د کنوانسیون یو د سیګنیچریز نه دی، امضا کوونکی نه دی، خو پاکستان امضا کوونکی نه دی، مګر د همدغې کنوانسیون دویمه ماده دا وایي ولو که یو مملکت امضا کوونکی نه وسی خو یو څوک ورته پناهنده شي، هغه به د دغې کنوانسیون په احترام باندې هغه کس ته نه بېځایه د تعقیب یا دیلاندی نیولی شي، نه سزا ورکولی شي، نه دغه تر هغه پورې چې د جرم معلوم نه.
سنگروال صاحب که تاسو ته راشم، دغه موضوع که چېرته تحقیقات تی وشي یا تحقیقات ونه شي، د افغانستان او د ایران په روابطو به تاثیر څه وي ستاسو په باور؟
بله، لومړی خو دغه خبره مهمه ده چې دا ثابت شي چې اول خو هیڅ هیواد نه وی چې دا د ما په هیواد کې سوی اول دی واقعي هغه ځای باید تثبیت شي چې دغه واقع په کوم ځای کې سوی که دغه واقع د ایران په خاوره کې سوی ایران یې مني که یې نه مني ایران مسؤلیت لري د خپلې خاورې د امنیت د ساتلو دپاره چې دغه ډول یو واقعه باید پیښه نه شي نو چې خاوره تثبیت شو او محل د واقعې تثبیت شو نو خود په خوده بیا که ملګري ملتونه دی کې مداخله کوي که بیا فرضاً د افغانستان حکومت دی کې مداخله کوي نو طبعا دا خبره به کیږي خو څومره چې د دواړو هیوادونو مسله ده که څه هم د ایران او د افغانستان ترمنځ مسله خو نننۍ نه ده موږ په تاریخي لحاظ باندې هم ایران او افغانستان ښه سابقه نه لري ځینې داسې تاریخي او ملي ستونزې لرو چې همیشه داسې واقعات سوي دي او ایران له دې نه د مخه که تاسو په یاد وي یوه ډېره بده غمیزه چې حتی په هغې موټر باندې چې ډزې کېږي یا یو څوک نارې وهي چې یو غړپ اوبه راته راکوي یو حتی څوک اوبه ورته نه ورکوي چې په عاطفي لحاظ باندې زه فکر کوم دا ډېره یو بده واقعه ده نو دا ډول ډېرې پېښې سوي دي خو اوس د افغانستان د حکومت یا د طالبانو اداره څومره کولی شي چې په دغه برخه کې له ځانه جدیت ښودلی شي او د جدیت مسله خو لکه څنګه چې د مخه په نورو واقعاتو کې سوي دغومره جدي برخورد طالبانو نه ده کړی نو وګورو چې دا مسله څونه په لسګونو انسانان مړي دي او دې ته نه یوازې سیمه ییز غبرګون ښودل سوی نړیوال غبرګون ښودل سوی نو هیڅوک نه شي کولی چې دا خبره اوسو پټه کړي نو وګورو چې د پخپله د طالبانو غبرګون په دغه برخه کې څومره جدي دی
مننه څنګهوال صاحب دوزی صاحب همدغه پوښتنه کله تاسو وکم دغسې قضیه که چیرته تحقیقات وشي او ونشي د افغانستان او د ایران په روابطو باندې څه ډول تاثیر غورځولی شي فکر نه کوئ چې منفي تاثیر به وغورځوي
که تحقیقات ونشي خو منفي تاثیر به لري په دې اړیکې باندې خو بیا هم موږ او تاسو مخکې مشاهده کړي دي چې همداسې دردناکې حادثې وشولې تحقیق ونشو چیرنی ونشو د پیګیری ونشو نو د خلکو د حافظې یو څه ووتلی نو موږ د افغانان د غرقېدلو قصه یادیږي په یو سین کې په ایرات سره نږدې لکه مخکې سنګروال صاحب چې ویل د موټر چې وشته همداسې نور هم ډېرې حادثې
شوې موټر سوځېدو پېښه وله چې موټر کې وسوځېدل افغانان
هغه یو افغان چې اوبه غوښتلې چا ورته ور نه کړلې نو زما په اند باندې دا یو څه څېړنه یو څه عریضه باید محکمې کې وشي تر څو چې ایران متوجه شي چې دوی د څار لاندې د نړیوالو سازمانو له لارې او زه بیا هم ټینګار کوم چې په آی سی جی کې هم کیس کېدلی شي په ایران باندې یو مثال همدا د افغانستان په اړه باندې چې تیر میاشت یو کیس راجستر شو د څلور هیوادو لخوا د سیداو کنوانسیون د نقص لپاره هغه کې میوچوال کنسنت نه و مطرح د افغانستان میوچوال کنسنت نه و هغه کې بیا هم کیس راجستر شو د کنوانسیونو کې آی سی جی کې کیس راجستر کول لږ متفاوتي او بایلاترال اګریمنټس کې متفاوتي نو دلته یو کنوانسیون متاسفانه چې نقص شوی دی د ایران لخوا چې 1950 کنوانسیون دی او په دې اړه باندې میوچوال کنسنت لازم نه دی دوی محکمې ته وړل کېدلی شي د آی سی جی د لارې خو خدا خبره ده چې سیاسي اړخ چې کوم هیواد مخکښ شي په دې کې دا یو بل بحث دی د زما په اند باندې همدغه فعلي رابطه د ایران چې نړیوالو سره ده یو ډېر نورو ستونزو سره مواجه دي کېدای شي داسې هیوادونه وي چې په دې وخت کې هغه سیاسي ګټې لپاره هم خپل رامخته شي او په ایران باندې یو کیس راجستر کړي او په آی سی سی کې هم کېدلی شي لکه مخکې ویناوالم چې ویله حتی د طالبان پایس د یو حکومت یې نشي راجستر کولی پایس د افراد یې کولی شي خو هغه نه بهتر دی چې نور افراد یې راجستر کړي هغه افراد چې نړیوال سازمانونو سره تړلي دي یا خپل سازمانونه هغوی دپاره بهتره دی شاید نتیجه بهتره ای که د هغوی د خوانه راجستر شي کیس په آی سی سی کې
دوزه صاحب دلته یو بله پوښتنه مهمه ده شاید افغانان په دې باندې نه پوي که چېرته دوی نړیوالو محاکمو ته رجوع وکړي او نړیوال محاکم دا مسله وڅېړي او دا قضیه وڅېړي او نتیجه دا واخلي چې دغومره کسان ژوبل شوي دي یا وژل شوي دي دغو متضررینو ته څه ګټه کوي
دی متظاهرین خو خپل هغه مشکلات لیدلې دي، تلفات لیدلې دي، شهیدان شوی دي. یعنی دوی ته زه فکر نه کوم چې د ایران حکومت خوانه کوم غرامت ورکړل شي، یا دغه خو حد اقل دی یوازنی ګټه به دی چې په آینده کې د دې پیښو کمیدل به یو لاسته راوړنې تر هغه حالت کې چې ایران
زما پوښتنه دا ولس یعنی نړیوالې محکمې د غرامت غوښتنه نه شي کولی که چا داسې پیښه وي؟
کولی شي، خو دا چې ایران اول اجازه ورکړي چې دلته یو شفاف تحقیق وشي، هغه خپله به یو ستونزه ایران به چلنج کوي. هر نتیجه چې نړیوال محکمو لخوا نه کېږي شاید ایران پلی نه کوي. ایران ډېر نور مشکلات لري نړیوال محکمې سره. زه فکر نه کوم چې نتیجه به ترلاسه کړلی شو چې دوی غرامت ورکړي. محکمې کولی شي چې داسې یو پرېکړه وکړي، خو پلي کول یې بله ستونزه ده.
مننه داوزه صاحب. فاطمی صاحب، د طالبانو یو استاسی او بخشی د ایران د سیستان بلوچستان یو امنیتی چارواکی دا خبره کړی ده چې ځینې کړي په دې کلاس لري او غواړي چې د ایران او د افغانستان روابط خراب کړي. که څه هم تاسو مخکې دې ته اشاره وکړه چې احتمالا ممکن پاکستان په دې کلاس ولري، اما له دې احتمالاتو که چیرته ورته شو، داوچی صاحب هم په یو ډول دې ته اشاره وکړه، داسې امکانات هم شته؟ بیا هم که څه هم تکرار پوښتنه ده، په یو ډول فاطمی صاحب
کاملا شته، د امکانات موجود دي چې تحقیق نشي موږ تاسو هر خواته شک تللی شي. لپاره دي چې موږ تاسو ته ساحه لویه ده په هر چا ګمان کوي، تر هغه پورې چې تحقیق صورت ونیسي، زید جرم معلوم شي، افراد تثبیت شي، افراد نه تحقیقات وشي، موقع او زمان، وخت، عوامل، علتونه، اسناد او پول راټول شي، پس لاغې نه بیا موږ تاسو ساحه محدودیږي، دغې ساحې نه وتی نشو. نو فعلا لپاره موږ تاسو هر خواته ګورو. اول زموږ تاسو مجرم چې دی ایران دی، ځکه د ایران په خوره کې دا دغه شوی. دویم شکم لپاره دی چې د موقع نه چا استفاده کړي د بدنامولو، ځکه د افغانستان او د ایران ارتباطات ډېر زیات ښه دي، ایسای په دې خوشحاله نه دی. نو څنګه چې مخکې ستاسو هغه یو ملما سلطانی صاحب هم ویلي چې موږ دلته لاړولو، بیا موږ پاکستاني بلوچو ته وسپارل شولو، بیا هغوی دا زموږ انتقال وکړو، بیا موږ د ونې لاندې هلته راټول کړی شو، بیا په موږ یرغل وشو، کسان ووژل شول. نو دې کې پاکستانیان دغه قاچاقبر چې دي، د پاکستان د استخباراتو سره اردو سره لاره لري، ځکه د پاکستان د دغې سیمې نه چې ایران سره ده، نه تنها چې د انساني قاچاق د برکته د جنرالان پیسې ترلاسه کوي، د پټرولو د لارنه، د پټرولو قاچاق، د مواد مخدر قاچاق، دا ډېره لویه سیمه ده. همدې لپاره ایران دلته نه تنها چې مینونه ایښې دي، دوی غواړي چې دغه 960 کیلومتره ټول دا ساحه چې ده دا په بنده کي، دا بنده کي لپاره دی چې د افغانستان نه دومره اذیت ورته نه دی لکه څومره پاکستانیان ډېر مهاجر کیږي. تاسو پوهیږئ چې تیر 2003 نه تر 2003 پورې 2.4 میلیونه دغه مهاجر شوي دي د پاکستانیان. نو دی مهاجر شوی دی او په دې وځي په کوم لار وځي؟ دغه ایران ته راځي، د بندر عباس لارې نه عربي سیمو ته ځي، او د ترکیه د لارې نه اروپایي سیمو ته ځي. دا د دې دغه سیمه دی، او دی دغه نه دین ایرانیان سخت متضرر دي. راځم به دغه حقوقي جنبه کې چې بحث وشو، د کنوانسیون د 1955 تر لاندې په آی سی سی د قضیه نشي تللی، مګر هم دغه د کنوانسیون 1955 دغه چې دی سټیورس چې دی یا نگهبانی چې دی، دا یونیچیار دی. یونیچیار کولی شي چې د دې تخلف په مقابل کې قانوني اقدامات وکړي. بل خبر دا ده چې بشري څانګې د ملګرو ملتونو کولی شي د بشري ناورین له کبله د باندې قضیه جوړه کړي او دا ویسي. راځو دې ته چې وګخې وشو چې میچوال کانسنت ته ضرورت نشته دی. یو طرف خو قضیه دایرولی شي، قضیه مخکې نزی ماده ټکی ویلی دایره ور، خو مثلا نه د زمزمه درخواستی ور کوم یو مملکت په ایس باندې یو بل مملکت، کله چې دغه میچوال کانسنت تزي چې دغه تر ازیدې دي قضیه کې غوې نه راځم. جرمنی د قضیه د افغانستان مقابل کې دایره کړې د سلور مملکتونو کړې ده. او تاسو حقوقي نقطه نظر نه دا وګورئ چې اول افغانستان د ملګرو ملتونو عضو نه ده، دغه په مقابل کې د قضیه نشي دایره ده. یو نقیزه، دویمه نقیزه دا ده چې افغانستان کانسنت پکې ضرورت ده، هغه چونه شي جرمنی دلته ولاړ وسی کنه، جرمنی څه کولی شي؟ اسم نشي کولی. قضیه مخکې ځي نه قضیه مخکې نه ځي، مهم دا نه ده چې چا راغی هلته قضیه وکړله.
مهم دا دی چې قضیه مخکې ځي که نه ځي، قضیه مخکې نه ځي، اما په ICC کې برعکس قضیه مخکې تللی شي. قضیه که ته شواهد ورته وسپارې، اسناد ورسره ورکې، میچوال کانسنت نه بغیر دې قضیه دې مخکې ځي او هلته په دې باندې تحقیقات کیږي. نو فلحاظ دې دواړو کې کافي توپیر موجود دی او دې پروسیجر کې کافي توپیر موجود دی. دا چې تیره میاشت دی راغلل او درخواستی د افغانستان په مقابل کې د اپارتاید جنسیتي یا د تخلف د حقوقو په بنیاد ورکړل، هغې ورکړه درخواستی، مګر افغانستان د ملګرو ملتونو فعلا عضویت نه لري. نو په دې اساس باندې او که دې بیا راکاږي من حیث عضوه، خو نصیر فایق به راکاږي. نصیر فایق هلته ناست دی، هغه د افغانستان استازی نه دی، د پخواري هغه د غوږوم نه دی راکاږي. څه شی چې پکې کوي دی بلا ورپسې څه کولی شي؟
مننه فاطمی صاحب. سنګروال صاحب، بیرته د دې قضیې د بل اړخ ته که راشو، فرضاً فرضیه ده تحقیقات وشول، لیکن تر دې مخکې نورې پیښې هم په ایران کې له افغان مهاجرو سره شوي دي. هغه افغانان چې ترکیې ته اوښتي دي له هغوی سره هم بد چلند شوی دی. دغه اوس هم کوم افغانان چې د ایران له سرحده ترکیې ته اوړي، ترکان ورسره نهایت بد چلند کړی دی. د ځینو راپورونو له مخې له لویه سره افغانان کولی شي چې دغه د له کډوالو سره د بد چلند موضوع یوې نړیوالې محکمې ته په یو ډول راجې کې، حتی لکه داوجي صاحب که څه هم ویل چې د حکومت په سطحه یې نه شي کولی، لیکن په بل ډول نورې لارې ورته شته.
تصویر چې دا اوس دستي موږ پرې غږیږو، دغه واقعه په داسې ځای کې شوې ده چې په جغرافیایي لحاظ باندې تقریبا دغه سیمه ډېره پاکستان او ایران ته نږدې ده. یعنی د افغانستان د اوسني موقعیت له مخې دغه سیمه د افغانستان نه یو څه لرې ده، او دا په تاریخي لحاظ هغه سیمه ده چې کله چې پاکستان په 1940 کال باندې جوړ شو، دغه خاوره د برطانوي هند تر ولکې لاندې وه. هغه وخت ایرانیانو داوه وکوله په دغه خاوره باندې چې دا خاوره له موږ لکه د ډیورنډ کرښې په څیر باندې موږ نه برطانوي هند نیولې، موږ خپله خاوره بیرته غواړو. بیا تقریبا د 380 میل مربع ځمکې په اندازه باندې لا شاوخوا، البته مطلب کې نسم ویلی، دغه خاوره بیله سوه. دغه خاوره اوس د ایران خاوره ده، یعنی نږدېوالی پاکستان او ایران دواړو ته نږدې دی. شاید پاکستان کوشش وکړي چې دغه واقع چې سوي دا واقع په ایران چپکی، او ایران خو ځکه د دې نه ځان نسي خلاصوي چې دا تثبیت خبره ده چې دا په ایران کې سوي. دا چې د چا لاس سوي لکه دی چې وایي چې په دې کې او بارانه لاس موجود ده، هغه به د دې ادعایي خو ډېره ادعا فقط د دې ترمنځ روانه ده. او څومره چې د کډوالو د مخه نیولې مساله ده، زه فکر کوم دا په لومړي سر کې خو ډېره مهمه دا ده چې د وخت حکومتونه یا په خپله طالبانو حکومت باید د دې مخه ونیسي. په هیواد کې بیکاري ده، په هیواد کې بېوزلي ده، ولګه ده، دې مخه داسې نیول کېږي. او دا چې کوم ظلمونه د ایران د خاورې نه راواخله، این د ترکیې پورې، په خپله د ترکیې په دې خاوره کې چې څومره ظلمونه سوي، که دا فرضاً سړی وچېړي، دغسې غمیزې رامنځته سوي چې حتی له لیکلو له اورېدلو یې په هغه عاطفي لحاظ باندې انسان ته یو دردونکې پېښه ده. نو زه فکر کوم په نړیوال کچه هم چې هغه کومې ادارې فعالې دي، یا د کډوالو نړیواله اداره ده، یا د بخښنې نړیواله اداره ده، یا نورې کومې دغه ډول کیسونه چې په ملګرو ملتونو کې ځینې هیوادونه یا ځینې کسان یې اخلي، دا چې هغه به څونه د دې خبرو پسې وګرځي، زه فکر کوم دا موضوع به ډېر اوږد مهاله موضوع وي. اوس داسې د موږ ستونزه چې د افغانانو ته ورلغاړې ده نه پیحلېږي.
آزادۍ په څپو کې پروګرام د ماښام له 8 تر 8 بجو په ژوندۍ بڼه.
بیرته د دې له خاطره چې دا بحث یو څه راغون کړو، دغسې پیښې د دې له خاطره چې د دې مخنیوی وشي، که څه هم سنګروال صاحب ته اشاره وکړه چې په افغانستان کې دننه باید د کار زمینه برابره شي، د کار زمینه برابرول هم یو وشت مثال غواړي، لیکن یو بل اړخ ته یو فرهنګي مشکل هم شته. ګڼ افغانان هغه کارونه چې په ایران کې کوي، په هغه باندې شرمیږي چې په خپل وطن کې وکړي. څه فکر کوي چې دغه رقم یو عامه پوهاوی هم په کار نه دی چې د هر کار لپاره افغانان ایران ته لاړ نشي، پاکستان ته لاړ نشي؟ مثلا زموږ ساسو افغانان ریډه په کراچۍ کې چلوي، خو که چېرته په کابل کې څوک ریډه ورکړي پیغوان شرمی شي، داوزای سر؟
هم مشاهده کردی مگم مسئله دادنم جوره ده مسئله پا اوم که اقتصادی ده ده افغانستان اقتصادی علت کنه ده 2021 کال پرتله ده 10% نزیاد جی دی پی ده افغانستان کمشوه ده او د نقدی توانایی لیکویډیټی د ټول مسائل د اقتصاد د سیو حالت ترغلی دي چې د خلکو اقتصادي حالت کال په کار به خرابېدو خو روان دي نو اجرت په ډیرو باندې جبري ده متاسفانه د اقتصادي حالت هم د جبر په راستې ده خو دا بیا هم د نن مسائل د افغانستان یو طرف هر څوک چې ماجر شي د خپل خاورې نوزي بل خاورې ته اجرت لپاره هغه نړیوال کچه باندې خپل حقوق لري او داس چلن سره باید مخامخ نشي دا دوه مسائل زما په اند باندې کاملا جدا دي که مهاجر زی یا نزی د افغانستان خپل حقوق لري مهاجر اغه څوک نشي نقصواله دی حق نه لري
په دې کې خوشحال نشته چې د مهاجر حقوق لري لیکن د ایران چارواکي څوي فرزن کاظمی قومی دا وویل چې ایران دا حق لري چې د غیر قانوني کډوالو مخه ونیسي د دې په مقابل کې بیا ساسو نظر سره
حق نه لري په دې رقم حق نه لري ځکه چې مهاجر اروپایي هیواد او تمزی په کشتۍ کې زیده کشتۍ کې هر رقم خطر مواجه کېدای شي مګم تر څو چې مرزي قواو تثبیت نه کړي چې دا یو بریټ حالت د بریټ کیږي په دوی باندې دوی حق نه لري چې دا رقم چلندو کی نو د دوی د څرګندونه خپل حقوقي مشکل لري د خاغلي قومي څرګندونه
شاید دا مطلب دا نه وي چې د خپلته دا ردوي چلته دزي شوی دي لیکن للوی سره فرزن ایران او صدا اعلان هم کړی چې افغانستان سره ممکن په د شاوخوا 900 کیلومتر سرحد باندې یو دیوال جوړ کړي از غنتار وغځوي یعنی د مهاجرو د مخنیوي موضوع په قانوني لحاظ باندې آیا ایران کولی شي چې د مهاجرو مخنیوي په مختلفو شکلونو کې البته د روسي قضیه ته اشاره مت نه ده
بله بله واسي کولی شي یعنی اغزن تار غزول دیوال جوړول مؤثریت بل خبره ده په نور نړۍ کې چې موږ لیدل مؤثره نه دي داسې میکانیزمونه مګر خپل هڅه کولی شي او مهاجر باندې کولی شي بندی حالت کې څو وخت ساتل ډیټنشن کې چورته وي تر څو چې هغه کیس پروسس کی هغه هویت تثبیت کی مګم خپل حقوق د 1950 کنوینشن کې ماجر لري او د سیاسي فعالیت پرته نور په هر برخه کې دی کولای شي چې د هغه هیواد ته هجرت کړي د غوی د تابع په شان حق لري او ایران دا کنوینشن امضا کړی دی ولو کې څه ملاحظات درلوده د امضا کولو په وخت کې مګم د دې کنوینشن غړی دی ایران د حق نه لري دوی چې حتی اخراج کی مهاجر
یعنی کچرته دوی په مهاجرو باندې فشارونه زیاتوي د افغانستان خواته کولای شي
متاسفانه فعلی حالت کې زه فکر نه کوم چې دوی په واسطه یو څه لیوریج نه لري خپل د نور نړۍ له خوا تحریمات او حالت کې دي دغه هر مملکت چې دوی ته یو غږ مو کې دوی مجبور دي چې لبای کوته وای نو زه فکر نه کوم چې دوی به ایران د مهاجر په مسلې باندې ورسره رابطه خپل خراب کړي
مننه داوزای صاحب فاطمی صاحب بیا هم که د مسلې ترشو چې طالبانو هیات استولای دی او استبی چې د دې پیښې تحقیقاتو کې ملګر ملتونه هم ورته غوښتنه لري کچرته دغه هیات لار شي او دا هیات خوغه د ایرانیان ممکن ورسره وي البته دا فرضي پښتنه ده او دا هیات برته ووي چې نه دا پیښه دومره لوی نه ولا او ترامن سره شي وی او د ایران ځواکونو معاملې فایر نه پکړي په هغه صورت کې څاټکل کوي چې څه باید وشي یعنی نتیجه به څه وي که چیرته دا قضیه برته دغه په دې شکل باندې توجیه
یو خدا دې دومره پاسانې باندې خو په کمپل نشي چولې چې درې سو کسو انسانانو او ژوند مسله ده یو کس نه دی دوه نه دی په اروپا کې یو کس ته وژنه مکمل نظام پی بدلیږي ټول دغه کیږي دا خو زموږ تاسو درې منړې دي چې د انسان ارزښت نشته د درې سو وژل کیږي یو تحقیق کیږي او دا کیږي دا په هر رقم د تاثیرات بې ځکه تاسو معلومه ده چې موږ تاسو دا ټول بحث وکړو په یو مهم ټکی باندې باید بحث دا وکړو چې ایران چې مسولیت دی یا د پاکستان دی دغه نه زیات مسولیت د امارت اسلامي دی دا تحقیق باید وشي چې دا خلک ولی وزي څه دلیل دی په کوم عوامل وزي چې لاسته پریوتل چا دې دې نه ویول کوم دې ته ویول چې هغه معلوم شي دا دې بیکاری نه تلی دي د بی ډوډۍ توب نه تللی دي، د بې تعلیمۍ نه تللی دي. دا درې تنه شاید د اسلامي نظام په چوکاټ کې چې څوک ځانته اسلامي نظام وي او ځانته امیر المؤمنین وي، هغه د الله او د رسول په نظر مسؤل دی. د ده لاس او د دې ګریوان به په ورځ د اشر د دوی په لاس کې اوسي. هم په دې دنیا باندې دی په حقوقي او قانوني لحاظ سره مسؤل دي، هم په ورځ د اشر باندې مسؤل دي. ځکه موږ تاسو وایو چې موږ پیرو دي سلف صالحین استو. سلف صالحین کې ستا امیر المؤمنین حضرت عمر وای چې کچرته یو سپیخ په زما امپراتوری کې ماته شي یا جوبله شي یا د یو اس سم ته ضرر ورسیږي، الله به په ورځ عشر زمانه پښتنه کوي. نو که هغه دا وایي چې مانه الله پښتنه کوي، د دلته 300 انسانان وژل شوي، د ده پښتنه به د امارت اسلامي نه ملت د افغانستان هم کوي، تاریخ کې به هم دا درجیږي او د الله په حضور به هم دی مسؤلي. د ګوره په قرآن عظیم الشان کې واضح آیت دی چې یو انسان وژنه د ټول بشریت وژنه ده، د یو انسان ژغورنه د ټول بشریت ژغورنه ده. که بیګنا انسان وژل کیږي او یو بیګنا انسان ته بچ، دلته 300 بیګنا انسانان سر په دغه وژل کیږي. ځکه دا خو ایجنټان نه دي، دا خو د جاسوسان نه دي، دا خو د چا غلامان نه دي، دا خو کافران نه دي، دا د دې خورې بچی دي، افغانان دي، ولو که هر څوک دي او د هر قوم او هر قبیله او د هر مذهب نه دي، خو د دې خورې افغان دي او د دې نظام د جبر او د مجبورۍ نه وته دي. دې نظام ته چغې وهو په خوله مرتوش کېدله، سترګې مرتب نور دغه شولې چې د خدای دپاره د ملت اواز ته جواب ورکه، کار ورته پیدا کړه، روابط د نړۍ سره جوړ کړه، ښوونځي ورته خوشې کړه، قانون اساسي ورته ورکړه، نظام نویت د تعین کړه او خپل لاره چاره د معلومه کړه د نړۍ سره. دا که غوښتنستانه خلاف د قبل المللي قوانینو نه دي، دغه غوښتنستانه مداخله نه ده. د تعلیم غوښتنه آیا مداخله ده؟ آیا دا دیدیم آیا د قرآن او د حدیث سره کوم تخلف لري؟ دا موضوع د آیا په قرآن کې د تعلیم اجازه د ښځو او د سړي حقوق په قرآن کې کوم ځای کې تفاوت لري؟ یا ایها الناس کلمه د دواړو جانبو ته، یا ایها الناس انا خلقناکم من ذکر و انثا، ای انسانانو ما تاسو د یو مور پلار نه پیدا کړی. دلته ښځه او سړی بالکل مساوي دي، دلته هیڅ برتری په سړی نه لري، هیڅ برتری د ښځې د سړي په ښځه نشته، بلکې دواړه د الله بشر دی. دا نشي کېدلی. ته همدا اوس د مکتب د بند کړې 15 کاله بعد ته ښځینه ډاکټر نه لري، زموږ به خپل د خویندې میندې کوم ځای ته وړو؟ ملا صاحب خو فکر کېدی چې دا د مړ کېږي، خدای دې اوس مړ کړي، دا به د الله جواب څنګه ورکوي؟ ځکه دا بشر نه دی، دا انسان نه دی، دا مساوي حق نه لري. دلته ګوري اول مونږ او تاسو باید خپل نظام ته دا دغه وکړو چې د خدای د پاره په خود راشه، د خود قرآن او د سنت نخپې مه غځوه. د مونږ ایران پسې مونږ وهل اسانه دي.
مننه فاطمی صاحب، مننه فاطمی صاحب.
ځولې شو جنگیدل شو، خو مونږ همیش د خپل د دننه، خپل د نفس نه، خپل د وجود نه تباسو او دغه اصلاح او دغه زمونږ د نننه لازمی ده. اسلامي امارت اول باید د جواب ورکړي چې ولې هغه غوښتنه چې د ملت په حق دي هغه نه مني، چې هغه حل شي چې ملت نه وځي. ګوري د نن شپږ څلوېښت کال شو مونږ تاسو مهاجرینو لرو، د کمونستانو د راتګ نه بعد مونږ تاسو 1.5 میلیونه مهاجر درلودل، د امریکایانو راتګ نه پس 1.5-2 میلیونه په هغه کې نور اضافه شول. اما اوس تاسو وګوري دا تعداد 1.5 میلیونه ته رسېدلی. په لیست د نړۍ په ټاپ لیست کې افغانستان اول دی، یوکراین دویم دی، سوریه دریمه ده، او فلسطین څلورم دی. در حال چې د دې په پیړۍ په سر کې فلسطین اولو او بیا نور پسې نور ممالکو. فلهذا د ده مسؤلیت اسلامي امارت ته ګرځېږي، دا د بین نړیوالو قوانینو په نس کې او حتی زموږ تاسو د ملکی قوانینو په نس دی مسؤل دی د دغه قتال، او دی به جواب ورکوي.
مننه فاطمی صاحب. په همدې برخه کې به د سنگروال صاحب نظر هم واخلم. سنگروال صاحب، د په کابل کې د واکمنو مسؤلیت تر څه بریده دی؟ فاطمی صاحب خو توضیحات ورکړل.
بلې، رښتیا هم خو هغه اساسي غټه ستونزه خو همدا ده چې دغه ځوانان چې له هېواد ووځي، خو په لومړي سر کې خو دی وی مړی جوړی د پیدا کولو لپاره خپل فامیل خپل کورنۍ ته یا ځمکه خرڅه یا په قرض او پور پیسې اخلي، او بل اخر دی دغه سوزه ته چالتا کار وکي، خپل کورنۍ ته ازوخه پیدا کی. دغه موضوع هغه وخالیدای شي چې د افغانستان دننه دې تا کار پیدا شي، دې تا د روزګار یو سرچینه پیدا شي، نه دا چې نه دې بچی حتمی به د خزوند د پلټه کې به دې د خپل ځان قربانۍ، د خپل ټول ستونزې تکالیف بګالي. ته پیږي چې اواز دا نه دی چې دغه 300 زیاتو کم انسانان دلته وژل شول، دا چې په سمندرو کې څونه غرق شول، دا چې د ترکیه او د ایران ترمنځ په دې لیکه باندې څونه خلک لمنځه لاړ، دا چې د ایران او د پاکستان او د پاکستان او د افغانستان ترمنځ څونه انسانان مري، یقین وکړو چې دا ډیره لویه بګنونکې او ستره غمیزه ده. خو دا چې فرضاً ایران ته موږ وایو چې دا خو تا حق دی چې د کډوالو مخه به نیسي، ولې دا خو د تا حق نه دی چې ته به انسان وژنې، ته به افغان وژنې، ته به یو څوک وژنې. او یا فرضاً دوی کولی شي چې په بعضې وختونو کې همدغه ډول تورونه په افغانانو لګولي، یو پلمه یې ورته پیدا کړې، نن یې فرضاً نیغ په نیغه په ټوپک وویسته، ولې دې نه پرته د نشه یي توکو په نوم باندې زیات تعداد اعدام شول، زیات تعداد دا اوس هم د ایران په زندانو کې افغانان پراته دي، بې سرنوشته پراته دي. فرضاً اوسنی حکومت، پرونی حکومت، هیڅ حکومت نسو کولی چې د کډوالو دغه لویه او ستره ستونزه چې اوس راپیخه نه ده، دا تقریبا دا کلونه راپه دیخوا راپیخه ده، هیچ چا د دې کډوالو غم او نه خوړله، په ځانګړې توګه هغه کډوال چې په پاکستان کې دي، هغه کډوال چې په ایران کې دي، دوی د ډېرو ستونزو سره لاس او ګرېوان دي، نه یوازې په اقتصادي لحاظ، په سیاسي لحاظ، په فرهنګي لحاظ دې ډېرې ستونزې ګالي. نو د دې دپاره چې دغو ستونزو ته د پای ټکی کېښودل شي، اساسي مسله فقط د طالب چارواکو دی چې طالبان باید په هېواد کې دننه دغو ځوانانو ته د کار زمینه برابره کړي، هغه بېکاري، بېوسي،
بېوزګاري. که او بخشی که دې چې فرضاً یو طالب وایي چې دا د فقر مسله اوسنۍ نه ده او حل لارې سخت دي، مثلا فرضیه ده، زه په خپله په دغه ازادي راډیو کې مې لجن اوریدون خدا اوریدلې دي چې ایران ته کډه شوي یو او یا فرضاً ازبکستان ته تللي یو، د دې له خاطره چې لونه مو په مکتب کې وي، هغهلته په افغانستان کې مکتب نو، یعنی ځینې ډېر واړه شیان هم شته چې د خلکو یې مخه نیولې ده. همداسې نه ده؟
دا واړه شیان نه دي، دا ډېر لوی شیان دي.
واړه مې مطلب لدی چې په اسانۍ سره حل لاره په یوه فرمان باندې حل لاره ده.
دغه ډول کسان چې وزل شوي دا خو بې وزله، بې کسه او غریب خلک دي. ولې ته پوهېږې چې د افغانستان ډېره سرمایه په کوم نومو وتله؟ په کوم نومو نه وته، بلکې په حقیقي نومو وتله چې هغه څوک چې د یو څه شتو خاوندانو، هغو سرمایه ایران ته وایستله، هغو سرمایه پاکستان ته وایستله، هغو سرمایه منځنۍ آسیا ته وایستله، هغو خپله سرمایه ترکیې ته وایستله، هغو دوبۍ دې ځای ته وایستله. ولې وایستله؟ هلته یې کورونه واخیستل، هلته یې خپل د خپلو نجونو د ښوونې روزنې دپاره هلته ځایونه ونیول، هلته کاروبارونه شروع کړل. نو که چېرته طالبانو د ښوونې روزنې دروازه نه وای تړل شوې، خصوصا د نجونو په تړاو باندې ښوونځي پوهنځي پرانیستي وای، زه فکر نه کوم چې دغه سرمایه به له هېواده وتلې وه. له یوې خوا به دغه سرمایه له هېواده نه وه وتلې، او له بلې خوا به د ما هغه کډوال چې بیرون ځي، ته پوهېږي دا زه به له لاسه ورکوي، کلتور له لاسه ورکوي، ټول اجتماعي مناسبات له لاسه ورکوي. دا یو ډېره لویه غمیزه ده د یوې ټولنې سره لاس مخامخ کېږي. زه فکر کوم چې طالبان کولی شي، تاسو خبره یو فرمان نه مخې چې سبا اعلان وکړي چې هغه نجونې که څه هم یوه دوره د پوهنتون ځای سو، درې څلور کاله تعلیمي تلونه ځای سول، دوی کولی شي چې سبا اعلان وکړي چې ښوونځي باید پرانیستل شي، ښوونځي باید پرانیستل شي. زه تاسو ته ویلی شم چې ډېر هغه کسان چې تللي دي، د همدغې ستونزې له کبله شاید بېرته هېواد ته راشي او سرمایه هم خپل هېواد ته راولي.
مننه سنگروال صاحب. د خبرونې وروستیو شیبو کې تقریبا یو دقیقه څه باندې یو دقیقه وخت لرو، داوزه سب که ستاسو نظر واخلم، څه فکر کوي چې دغه د سروان له ولسوالۍ سره چې کومه پیښه رامنځته شوې ده او د دې د تحقیقاتو غوښتنې کېږي، که څه هم د خپرونې په پیل کې تاسو ته اشاره وکړه چې شفاف تحقیقات ممکنه نه دي، لیکن همدا قضیه د افغان کډوالو سرنوشت او برخلیک له څه سره مخامخوي او څرنګه کېدای شي چې وضعیت بهتره شي؟
خو بهتره در خو نور ویناوالو په تبصره وکړله چې دا د افغانستان دننه ستونزې دي، تر څو چې هغه حل نشي دا مسله نه کمیږي. خو دلته د انسان قاچاقبران دي، هغه شبکې شته دي، هغوی په اړه مبارزه پکار ده، ځکه چې یو ستاسو هغه کس چې د سیمې ساحې نه تاسو سره تماس نیول، وی ویل څه په بېرحمانه ډول باندې افغانان هلته قاچاق کیږي. دا مجرمین دي، دغه د انسان قاچاقبران مجرمین دي. ما دوی په اړه باندې په استنبول کې دوره کار کړی، دوی حتی داسې ظلمونه کړي دي چې د خلکو پیسې لوټ کړي وژلي دي. د ګردوت او د نورو شانو تجارت هم دی په د انسانانو باندې کوي. نو هم باید دغه مجرمینو دغه شبکو په خلاف باندې مبارزه وشي چې دا اسلامي امارات، پاکستان، ایران دی ټول مکلف دي په دې دغه کې. خو متاسفانه لکه ستاسو مخکې وینا اول چې ویل ډېر شواهد داسې رامنځته شوي دي چې د سیمې هیوادو حداقل استخباراتي ډلې په دې کې شریک دي.
ډیره مننه. نور وخت اجازه نه راکوي. له تاسو ډیره مننه کوم چې په دې بحث کې مو برخه واخیسته. له سنگروال صاحب څخه منندوی یم، همدارس له فاطمی صاحب څخه او هغه اوریدونکی د خبرونې سلطانی صاحب چې په خبرونه کې برخه راسره واخیسته، له هغوی هم مننه کوم. زه احمد چبر اجازه اخلم.
ازادي راډیو لا تازه خبرونو، مهم راپورونو، ژور تحلیلونو، معلوماتي او بوختونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي راډیو د ماښام د شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي چپو دولت شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر او بجو پر لاندو چپو نونس یوشت او پنځه ویشتو مترو موندلای شي.
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڑا د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ. ازادي رادیو.com ته ورشئ.